درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایگیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښ شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلی پایگیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانی ویلی دی چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند بندونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند بندونو چارو وزارت وایند. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانا وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هر کله کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرایلی یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو ته خبرې. د ملګرو ملتو د ماشومان او بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونسکو خبرداري ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
دغه خپلوان په سویډن کې ولدي غیس نه یو کوټه را لګولې وه د ژمي نو دلته چرا ورځ ده. دلته ژمي اخلاص وو.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچې کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. بار څه کې ځکه په کول کې څلوې سزن وایي. یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اوال څلمینې ده.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغو دوو ادارو په یوه ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمېر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو، کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو دغو دوو ادارو د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر د 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلی. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هېڅ څه هلته نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارده ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپلو زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
نه درسي صنفونه لرو او نه د کیناستو لپاره څوکۍ. د کتابونو او قطاسیو له کمښت سره مخ یو. تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکو پالیسۍ د پوهنې په نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو 4 لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
اوسنیو واکمنو ته پکار ده چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او مېرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو یې هرکلی کړی دی. هند ته د شاغلي متقید د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرستیال او د سیاسي چارو له شننکي ډاکټر محمد آصف صدیقي سره خبرې کوو. صدیقي صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلي متقید د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی وبخنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکي همکارانو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نرسته د متقی سفر چې په دې حالات په دې اساس وخت چې هند سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وی لکه مسکو چې افغانستان پر رسمیت پیژنده خاص معاصریت نه درلودونه پیړه او نه درلود. دا په دې معنا چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطي ډلې د پاکستان خوا نه روزل کیږي او د دې پسان کې پاکستانان اداره کوي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون کې وی غوړ او د هند خوا نه سپورټ کیږي. دوی زیات غواړي چې خپل جګړې افراطي ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د اېدا په اساس افغانستان ته انتقال کړي او پاکستان کې افراطي ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې پسان کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولته لپاره چې موږ د تجارتي موضوع په اړه باندې در لپاره نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان خوانه لارې بندې دي، نه غواړي چې د افغانستان خوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې پسان کې چابهار هم چې د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې یو امیدواري وو د پاکستان د امریکا د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکا د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان خوانه خود مونږ نشو کوی چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو وارداتي هواد د دې پسنګ کې هغه کوم محسنین چې په هند کې مونږ درلو د ولرو د د طالبان له خوانه نه وي د متاسفانه چې دوغې دي.
صدیقي صاحب ډېر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو. هند په تیره دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کوله، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د پنځو ورځو بلنه ورکول کیږي. د دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، زما او د ولس نظر زیاته پرې مورد باندې دا چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولس لپاره وکړي سه نو سي د لپاره چې یو خو راوته طالب نه دا
زما د ولس سوال نه دی. زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت اړیکې لري؟
د اصلي تفاوت دا چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړه یا د پسنګ د بلوس بیلتونوالی غوی تا جوړ کړه دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند له خوا نه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگیږي او نامنی رامنځته کړي دا د هند مالی بودیجې له خوا نه ده او دغه پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امدغه لپاره اوسنۍ شرایط په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره پرسمت پیژندل او د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې یو
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیرزل د سې ادا کېدل د هند لوري چې په کشمیر کې له جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي حتی دا ادایم کول چې له افغانستان وسلی او کسان ورستول کیږي لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري یعنی د افغانستان له درکه داسې کوم اندیښنه نه لري چې کشمیر ته وسلی ورسي یا وسلوال ورسي
بله بله جناب سروان صاحب د دې فقط مخه اصلي موضوع دا چې څنګه دوی وکول شي دو موضوع دی یو خو دا چې د افراطی ډلې القاعده او د نور افراطی ډلې په کشمیر ته ونیږي لکه په خوای چې لګل او دیمه موضوع دا چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې ټول افراطی ډلې چې پاکستان کې جنگيږي مالی لګښت د هند خوانه کیږي او په دریمه موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په تاغ اندازې پاند اپاغ اندازه نسته او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل د موضوع د دوړو چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولس د مهمه خبره ده چې مهاجر چې په هندستان کې سات دوی په اړه باید خبري وشوي وای ویزه چې ویزه چې
bale
خاطر هغه ترين چې پالته او سیګي دغه سکالرشپ چې اوس دوی به سرنوي دي موږ امنیتي سکتور چې هلته دغه د هغوی هلته د کورسونو لپاره لیږل شوی او د جمهوریت د سقوط نه وروسته هلته هغوی متاسفانه چې هلته بند پاتې ده او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزې دغه مریضان چې مخکې افغانستان مه هند ته بتله د مریضې د ویزې لپاره هغه موضوع ډېر مهم خبرې دي او بل موضوع دا چې د تخنیکي کسان چې د هند خوانه افغانستان ته لیږل شوی د پروژو د بیا رغون
ډېر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان مننه د خبرونې وخت مو کم دی لته سو ډېر مننه نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهمه ورځ ده یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو ښځینه غړیو به ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هلې وشو چې پریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړي دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان ښځو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پراخي سرغړونې مستند کړي
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو ښځو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی شوی دي یا په خبره له توپیری چلند سره مخ او د لګول شویو بندیزونو لامل یې ژوند زیانمن دی د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو ښځو ډلې غړې هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدی ورکړه
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم. دلیل پاره چه ما جوار خفگان پیدا کرده و غوختل می چه کابل نوازم. دلیل پاره چه ده طالبان و ده اطلاعات و کلتور وزارت نتنظیم شوی و چه لکورا و طولو نیک می در لسه کر چه بکیلی کلی چه باید زنون تسلیم کری. تاسو یو فاهشه او خواندی او بیغیرت ده چه دومره کلونه مو ده فاهشی لپاره کار کرده او باید تقاس بیرتور کری.
خدا خموش وویل ده کسا ده طالبان و ده بیار اتک دوام ورزیده پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړی ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل
تر ان په کومه ا رچې په دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل، او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسي محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو، په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منتحق و اعتراضونو ده هدو پایله ده چه ده طالبانو ده جنایت و پرزد مولواتونو پیل کری وی او طالبان زواب و یون که وگرزه و ده کار پیل ده خوز منخیل ده ده چه واقعا طالبان محکمه ده کش کرل شی دلته هغه کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هېواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
اقدام
دی خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بیرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
له خبرونو ور اخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څه راځي په ځنډ رسیږي او د دوړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي دا ستون زمنی او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم. نو ورته ویل کېدل چې تاسو موږ ته د کور شاته راوړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل دي چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې راپوګوته کړې.
د خارج نقل چې افغانستان ته یو شعر لګی کیږي ډېر ځم پات راځي چې د موږ خپلوان په سویډن کول دغې نه یو کورتۍ را لېږل وه د ژمي. نو دلته چې راورسته دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کیږي هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وو، خو په خبرې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګلو دی بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځو کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلې. نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته، بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمینې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. کله چې کابل کې اوسېږي که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې تم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نشته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزې منی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټر اسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسېږي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي څو ادرسونه سمدندي دلته بیا سنګېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکسي بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه برن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیرې ګلونه وي او د بیرې د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤولان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړیو دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې، ځکه په کول کې 40 سزنه وایي، یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اواز سلمینې ده، شپلی سوته دغه 2 سزن، خو ډېر ګټور سزن یې بیره ده چې د منی کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دریار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې تیر ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د 2 کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل،
بیرې شات چې دي د مچیو لپاره دا تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. بیره تولید نشي مچی ولا هیڅ ګټه نشي کړی. حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کړي او سهولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزې او پاسپورټ سیستم برابر کړي. کنه لار چې خلاصه نشي توان دی په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف وي مچی لپاره.
بلوری ته د کلنی ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل، ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت ته رسولې ده او په وخت باندې موږ رسولې ده. دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسرادي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ به د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال ورانتقال چې دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیز، شرقی، سویل ختیز او د لویدیز لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته، چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ییزو بازارونو کې مصرفیږي.